پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي خزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژلی پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 239 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د سانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړی.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 239 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لوبنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې و بي له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې ده، خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نړی شبای. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشته دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنه پینګیانګ د سونان لسیبي توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشته دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک شار یو شمیر سیمې برتنی ولیدي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسی ځواکونو پر لپسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والی په یوه تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانېدلی چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبای خو ځایي اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لوري په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
د طالبانو او القاعده ترمن زړی کنن هم قوی دي
او د اوکرين د وروستي وضعیت حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی. خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپی درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دیخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیږلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوي دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درګه کوم اور لګېدلی، دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه زیو دا عایداتي منبع و، نغره نه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپی درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپی درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیز څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړ کولو لار نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنې چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلواله راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او بخوالته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یو بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اتو ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالي د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره چول کېږي. یا د سیالي د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې ټول وبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی، اته چمنو پکښ ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست خوا څخه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان او مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. د وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي، یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا د دولسم ټولګي فربن دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا سند شې شې ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی را دیو سر ووسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
لڅو اونیو ځند ورسته د لمړي ځل لپاره د اوکرين پلازمینه کیف تیر شپه 14 ولرزو. په دغه 14 کې د یو کس د ټپی کېدو په خلای شوې خو د نوري مرشوبلی راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصيل لپاره اسدالله الدین سټوډیو کې را سره دی. لده بواورو.
او مننه سروان صاحب، د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټیلیګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګله یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا اداره کړي او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې ده. هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعالو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تېره اونۍ امریکا اوکراین ته د $200 میلیون په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو کې اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاورې ولې دوی په جواب کې لویدیز خارونه پنه کړی. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاورې به پر هدف نه ګرځوي.
ډیره مننه اسد الله لودینو چې د اوکراین د روسي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او د غرس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته ورستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته ویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوې دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس $390 میلیون مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ او 83 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ او 4 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 350 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 4 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4550 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا د یو خپلواک بنسټ مشر وای طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دند اجرا کړی وای د القاعده جنگیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی له شاغلی روجو سره مرکه کړې چې دلته په ګډه ورو.
Thank you very much for your time Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی دی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمن زړی کی په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوی دي. القاعده د طالبان ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودي چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چنګ کړی. تمنلرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنر زواهری کله مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې ډیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي ځوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنۍ دمخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 د کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کی حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله وربند وکړي چې دومره اغیزناک نه وي، او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبری او کسانی وکولای سي ټول نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حمله تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حمله مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرح کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوهې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلې. د دوهې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know, that Al-Qaeda is not the only...
حقیقت چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک دی؟
The Islamic State's
Khorasan province is really a threat to the Taliban. Taliban ta yow gwash gnal kije khuda yow loy gwash na dai dui parsimu control na lari aw de jangale kashmir ye ham kam dai rustai atkal chimali dale da de che de dogo jagra mar kashmir shaw khwa 2000 tarasiji aw pasime ki kum mutahid ham na lari de daish khorasan sanga gwaadi dal qaida taliban ya nur dalo patsir barabar muqif lari kum dawlat imlatar na kawi طالبان بیا د پاکستان ترڅنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولای سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي پنا شکړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بي وسلې کړل. خود داعش خراسان څنګه هغه حد ته نه رسیدلې چې لویدیست کوم ګواښ پیښ کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو اورګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیست کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغه راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایي چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښته.
Yes, that was when I said earlier that
لکه مخکې مې وویل دا کډ افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي. گاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر گاونډیو هیوادونو دا حمله محدود وي. هو، د داعش تعالی خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بی ثباتۍ لامل کېدای شي. په داسل کې چې طالبان هڅه کوي له گاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي، هغه څه چې د داعش خراسان څنګه کولای شي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورزنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنی ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولای سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفادار پاتې دي.
If we come to
کله حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
Right now in Afghanistan
the Haqqani network is the most influential
حقانی شبکه د طالبانو در ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځنګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست وو. د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی. د منځګړي په توګه عمل کړی چې د طالبانو د پوځي څانګې لپاره بریالی نظامي ستراتیژیست ګڼل کیږي. د طالبانو ته زیات پوځي امکانات او ځانمرګې بریدونه برابروي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. زما په نظر حقانی شبکه او سراج الدین حقانی دا مهال په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو نفوذ لرونکي دي.
Thank you very much for it.
د دیموکراسي او د دفاع د برخې بنسټګر بیل روجو، ستاسو ډېر مننه چې وخت مو راکړ او لمر سره مو خبرې وکړې.
Thanks.
ستاسو هم مننه.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بیځایه شوی شزي د روغتیاي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې شلي د شزینه روغتیاي کارکونکو د کمښت له امله شزي او جونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان همدارز وای دوی سشکال له 15000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستي هرکلای وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 203 نیوی بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللی و، به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې اوښته وای دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکاو چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګونګ د سونان لسیمه توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساری ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سورودونسک شار یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزي په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزي په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه چې لا هم انجونی په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید انجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړې ده.
له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تنکزی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دي ورکړي، د تعلیم حق چانه ده ورکړي. تعلیم ستنن په افغانستان خو کما حق هو ده ورته کور زګ نه حق د ښځو اسلام چیرې زده کی شرعت به چیرې زده کی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښتل شي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبرې واوریدلې. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای شوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر شوی دی. د دې خبرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبرې پیل کړو. شایسته جان، خبرونې ته ښه راغلاست. او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د داریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته د ورځې کته ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نه هم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وضعیت چې ما ولیدل قسم خدای ما زه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد په سر رقم هیواد موږ ژوند کوو.
زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیر مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلف شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولای چې دغه حق له خلکو نه واخلي. او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي، تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده. هیڅکله هغه خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي. او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زبرت تاسو تر اعظم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غشتنی څوي؟
زمونږ یا اعتراض ډیره ښه مخته لار تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې ورسره چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نورم کرن دوی پر دې نه سولار هرې خوا زه پات سم ځکه یو درې دانش د خوانزي شاګردان ماسره وو زکون کې زما زره نه سوچ وغوې پرې دا ما د دې خاطر دوی چلن اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن ماغه سیر د وخت نه غونډې شل کال مخکې غونډې وو لکه درته ویم دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي، اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري. څنګه دوی سره رویه وکي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ والې تاسو داسې کوي، وای تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وای تاسو دغه خزه یاست او تاسو غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړئ او تاسو ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما ویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دند ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده. شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمونږ کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ زه یو پاتسم یو درې دنې هغه ځکهون کې ما سره و یو زما همکار سینه و چې دا هغه ټلیفون واخیستل ټول اکسونه وی دوکان هغه شیانه پکړ او زما ټلیفون چې کړ ما ول ما خپل ټلیفون نه دی باسلې زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون و باسم دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم سم چلند نه و دوی تغییر کړی نه ده بالکل زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي په دغه حکومت کې په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي او نیمایي نه غواړي دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلن وکړو موږ ما سره زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایي او زما هم کارته وایي ټلیفون دې راکړه ټلیفون دې را نه کړه نه تا باندې فایر کوم وژنه مدي بیا ما ورته وویل که وژنه ووژنه زه د همدې هیواد بچی یم که مړ سم ما ته هیڅ کوم غم نشته نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ نه پوهیږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي ډیرې یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم
و دا خو د بیا خبره ده نو تر کله پورې مونږ از مونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو خپل غاک ونه باسو کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومتونه هم لا ډیریږي هر شي چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپه وي د کیږي سهار خیزي جګی کې بیا وایي دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چی چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره ویلي مونږ خپل امر اساسي اولیه حق غوښتل دي دوی نه مونږ اضافه دا نه دی غوښتل چې دوی دونه بندیزونه د خزه باندې راوړي
مننه ډیره
او زمونږ همکارانه دي چې لاري وکړي اعتراض هغه بندیسه وای دا زمونږ امر لیدر شو ډاکټر زهرا هغه باندې سوال غوي خوشی کړی بیا غوي باندې خداس کوم جبري تحمل چي ویل دوغې نه اعتراض اخیستل چې دوی بیچاره خپل کولی نه سي ما کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي دا سي دوی کړی ده او دوی ځکه رسنۍ دا شاید نه پریده چې دوی نه ویدوګان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې ځکه دوی پر اسنټ نه پیژندل کېږي او باید څه مونږ پیژندل سي ځکه دوی سم په قانون په شی باندې دوی نه پیږي
شایسته جانی مننه زبیرته تاسو تر اځم اغلی حیدری تاسو ووریدل چې شایسته جانی ویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي تاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي
بالکل دا خبره رښتیا ده دا خبره جهان ته هم ښکاره ده مونږ ته هم ښکاره ده وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل ماینس کې سره جوړ نه دي دوی په خپل ماینس کې سره اختلاف لري هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په ماینس کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي کله چې هغه خبره وکړي نو خلک خوشحالي چې زه ګوند دغه کار دوی تر سره کوي مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالت جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري هغه غلط روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي او د دې په معنی چې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلق وایي یا هیواد وایي د تجمن وی بل مخې طالبان دي چې هغه بعضی هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضی طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جان، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنوب باندې د شونځي دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي، او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هدا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله، زما په نظر نور همداسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي، خپل ځان اصلاحات را نه وړي، زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زموږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي، دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی خپل منځ کې دا خبره نه کوي، ولی نه کوي د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي، ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده، اوسنی خزنه ټول تحصیل کړه او ډیر تحصیلات لري، خبرې کولی سي، دا ارسونه مشکلات ستونزه وسی دوی حلول سي، دا رقم نه دي. او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي. همداسي ګډوډي به وسی تر اخره پورې، تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي، هر هیواته چې دوی کومک وغړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي، زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب، ستاسو خبر بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو واوریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي، او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان او شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکی یا تصمیم نیونکی چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي، خپل په دولت کې وي، په حکومت کې وي، او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چغواړي وکړي، د افغانستان خلکو باندې، خوځو باندې، ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي، د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده، ایس کله طالبان نه مني دا کار نه کوي، ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي، هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي، دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي، ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي، که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي؟
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي. زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي، په دې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و، د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي، هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري، ځکه چې دوی هیڅ خبره چې چکړې ده هغه خبره باندې دوی اجمن پاتې نه دي او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خود ته حق ورپی پاینده کړي
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د شذو سرکښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم د راز نور چې شورا رامسته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کی تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشه چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې وکړو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي نو دا څنګه کې داسې زما په نظر دا جرګه هم بی هوده ده بی معنا ده ځکه مخکې په جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایره سی هیڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال په خپل من جوړ رسی او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او خزه ته حق ورکی او خزه پری دی خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری دی وظیفه خوندی ته ولر سی هم د ټول کارونه زما په نظر جوړی که هر سونه غونډه وخت دوی هر سونه کانفرنس د جریه شای دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټنه لري او بی فایده ده دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزا او نارینه او خزینه ته فرض ده حق اخستل ده د خلکو نه ده نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او غوی نه پریدي چې خبر وکي دا چې پر اسانه یو ده خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې په جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست ده خزه سره کینه مذاکره وکي او باسو کی
شکریہ جانی د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لري لکه یو دوه درې دغه سي کوم مهمه غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ تاسو د اسلام نه د اسلام د اتخوي کچ منګه اسلام مس منګه مسلمان مس منګه هم مسلمان یو خو تاسو چې اسلام په حق کار وکوي تاسو د سچ اسلام وی هغه مکوي تاسو په بل لار باندې روانه ستې هغه حقوق چې خدای پاک خزه ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بل دې چې اسلام تاسو وي بل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کوم چې د اسلام په کار کې ژوند لري نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژوند لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژوند د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ تاسو ولې دسې کوي ولې دغه څه د خزو ټول ټول اورات نه تاسو د خزو په هغه باندې تاسو مونه نه سي کله وای چې حجاب واغونده کله وای چې ماسک واغونده کله وای چې دا کارو کله وای چې دا کارو کله اول تاسو د فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منه کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه کوي طالبان نما دغه غټ په طالبانو د چې لطفاً خلک پریدي خپل امغه دغه ځپل ژوند ته پریدي دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریدي نور دین مزه وروي ولې دغه څه کوي انجونې پریدي چې مکتب ته راځي د خزو حقونه ورکړي
مننه شایسته جانې تاسو هم که په دې برخه کې دوه خبرې وکړئ چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونې خو تاسو که نه طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح
زما غوښتنه ده زما غوښتنه نه شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو هم دا غوښتنه او دا هیله وي چې پری دی خلک خپل عادي ژوند پری دی ژوند وکړي پری دی د خلک د اسلام له هغه د اسلام له ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه. او ټول موږ د خپل هیواد هم د هیواد غړي وو بچیان یو همدلته ژوند وکړو خپل هیواد ته خدمت وکړو د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي مهاجرت ونه کړي بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه مونږ بيخي ستړي سوي یو در اوسه نه تر در وخت د وخت نه پلار جان می چې کسي کوي هم داسې جنگ روانه ده تر اوسه پوري مونږ ستړي سوي یو نو بس دي پریده مونږ آرام ژوند وکړو خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه ډیر شیان خو دوی نه دي غوښتلي زمونږ هغه حق راکړي زمونږ حق ده بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چیرته وغواړو مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چیرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي په پریږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي نجونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه وکړي چې د مونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي
ډیره مننه اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي زموږ له میلمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
گل خیستا زوان جانا داتا چیر ترسی دا گل خیستا زوان جانا داتا چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا ناتا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیرا ہمرا کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا ناتا چیر ترسی
د ژوندو زپلز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپلز د هر ستم زپل سم دست رزرا واس دنیا ته چ ترسی ستڑی زڑا آواز دنیا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی پرلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خستہ